افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستو سیلابونو د زیانونو له حاله مو خبرو. د سولې د روان بهیر په انترس کې د نویو پرمختګونو حال درکوو. د طالبانو له لوري د افغان بین الافغاني او مذاکراتي ریاست په نوم د اسلامی امارت په چوکاټ کې یو نوی ریاست جوړ شوی. خو مخله دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیرا خبرونه اوروي.
د افغانستان حکومت وای په پروان کې د سیل دراتلو لامل تر سلو زیات وګړي مړ دي او لسکونه کسان ژوبل شوي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ویلي د افغانستان حکومت دې ځان خبرو ته تیار کړي. د ناټو تړونو عمومي منشي په افغانستان کې د خپل ماموریت د ملاتړ تعهد کړی دی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي افغانان باید ژر تر ژره د سولې په اړه خبرې وکړي. وسم پر خبرونه واوري. له طبيعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی نن د ازادي راډیو ته وویل چې په پروان کې د سیل دراتلو لامل تر سلو زیات وګړي مړ شوي او لسکونه کسان ژوبل دي. په پروان کې د ازادي راډیو خبريال وایي تیره شپه تقریبا درې بجې د چاریکار پر ښار له پنځو خواوو سیل راغلی او ډیر خلک چې ویدو کورونه ورباندې راچپه شوي دي یا سیل وړي دي. غلام بهاودین جیلانی نن د ازادي راډیو ته وویل چې تر سلو زیات وګړي مړ دي او د دوه او درې سو ترمنځ وګړي ژوبل شوي دي. او هغه وویل چې د بیګني سیل له کبله یوازې په چاریکارو کې تر زرو زیات کورونه ویجاړ شوي دي. د کابل او شمالي لار هم بنده ده. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د افغانستان پر حکومت نن غږ وکړ چې خبرو ته تیار سي. تانگزی وویل د سولې خبري هر غړي پیلېدلی سي. هغه نن دغه خبري د ازادي راډیو له خبريال سره له اسلام آباد په ټلیفوني مرکه کې کړې دی. ویلي دي چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د حکومت سره د مذاکرې لپاره شل کسیز پلاوي ټاکلې چې عباس تانگزی مشر دی.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای تعینول، اجنډا ورته جوړول او د هغو سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوي دي، د هغو کوم توافقنامه چې شوی دغه تطبیق او د بندیانو د خلاصون لپاره دا نوې ریاست منظور کړی ده.
په دې پلاوي کې یو غړی انس حقانی دی. د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي نادر نادرین نازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د مذاکرو پیل ته دوی هر غړي تیار دي، خو د پیل لپاره د سولې په مشورتي جرګه کې او د افغانستان د نړیوالو همکارانو ځینې غوښتنې مطرحوي چې باید مقابل لوري ترسره کړي. د ناټو تړون عمومي منشي یان سولتنبرګ په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ملاتړ کړی دی. هغه نن د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې چې په برلین کې وویل چې د افغانستان د کړکیچ د حل تر ټولو غوره لار د افغانانو ترمنځ خبرې دي.
We stay committed to our presence there because we believe that's the best way.
موږ په افغانستان کې خپل حضور ته تعهد لرو ځکه باور لرو چې دا په افغانستان کې د سولې له هڅو د ملاتړ تر ټولو غوره لار ده. ځینې د خوشبیني وړ پرمختګونه شوي تر څو د مذاکرو له پیل سره یو ځای شي.
سولتنبرګ وویل د اروپایي اتحادیه د دفاع وزیرانو ته به د افغانستان د وضعیت په اړه نوي معلومات وړاندې کړي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي افغانان باید ژر تر ژره په خپلو کې د سولې لپاره خبرې وکړي. خان نن دا خبرې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په ټلیفون کړي او هغه ته یې پاکستان ته د ورتګ بلنه ورکړي. د مصالحې عالي شورا نن په خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالله د خان بلنه منلې او په نږدې وخت کې به پاکستان ته ولاړ شي. د افغانستان جمهور رئیس نن د بدخشان د درواز ولسوالۍ له هغو نجونو سره چې په وروستیو کې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه محرومې شوې وې خبرې وکړې. تېره اونۍ د بدخشان له درواز ولسوالۍ د یو شمېر نجونو پیغامونه خپاره شول چې په هغه کې وویل شول چې یو سلو څلور اتیا نجونه د وسلوالو طالبانو له ډار او تهدید ونتوانېدي چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. کله چې په ټولنیزو رسنیو د هغوی غږ پورته شو، حکومت مرسته ورسره وکړه او له یو سلو پنځه ویشتو کسانو څخه په شغنان ولسوالۍ کې د کانکور امتحان واخیستل سو. جمهور رئیس غنی نن له هغوی مننه وکړه چې د تعلیم لپاره جدي اراده لري. د امریکا په وسکانسن ایالت کې بیګا د خلکو د مظاهرو دریمه شپه په بیګنۍ مظاهره کې ډزې سوي چې یو تن پکې وژل سوی او دوه تنه زخمیان دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د اګست شپږویشتمه له وسکانسنه پر ټولنیزو رسنیو خپرې سوي لیدل کېدل چې د ملکي خلکو ترمنځ جنګ وه او ډزې کېدې. په وسکانسن کې د اګست په درویشتمه نیټه د جیکو بلک په نوم یو 9 کلن تور ځوان پولیسو وویشت. د هغه رئیس خلک د وسکانسن ایالت په کینو شار کې چې دا پیښه سوې وه له تور پوستو امریکایانو سره د یو شمیر پولیسو د بد چلند پر ضد مظاهرې کوي. په دغه ښارګوټي کې بیړنۍ یا اضطراري حالت اعلان سوی دی. ټاکل سوی چې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند د ملي راټولېدنې غونډې ته یا په دوی په ملي کنوانسیون کې د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس وینا وکړي. پرون د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ تر ټولو زیاته هڅه وکړه چې په دغه غونډه کې ځان او د جمهوری ریاست لپاره خپل کاندیدی ته د خلکو پام راواړوي. د هغه میرمنې میلانیا ترامپ هم وینا وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره باور ورباندې وکړي. د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې دي او د بوسنیا د کورنۍ جګړې پیژندل سوي پوځي قومندان رات کوملا دي چې نن د ملګرو ملتونو د استیناف ځانګړې محکمې ته بیان وړاندې کړ. د محکمې د اصولو او د قانون مخی ملادیچ لس دقیقې د ځان د سپیناوي لپاره د خبرو کولو وخت درلود. هغه په بوسنیا کې د جګړې په کلونو کې چې له 1992 تر 1995 کاله وه د قتل عام او بشري ضد جنایتونو د ترسره کولو له کبله په 2012 میلادي کال کې په عمر قید محکوم شو. د راتکو ملادیچ ته د بوسنیا د قصاب لقب ورکړ سوی و.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 22. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 22. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 23. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 24. او مزار شریف کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 24.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مولا ازادي رادیو او واورید. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پروان ولایت په مرکز چارو کارو کې د وروستیو سیلابونو له امله له 100 زیات کسان مړه شوي او 300 نور شاوخوا ټپیان شوي دي.
کورونا نړیدلې دي، خلک د کورونا وتلې دي، بعضې کورونه یې وړي دي او تقریبا ډېر خلک د کورونو لاندې شوي.
په چارو کارو کې د وروستیو سیلابونو له وروستي وضعیت به دغه راز له خپل خبریاله نوي معلومات واورو. د سولې په بهیر کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکزي پلاوی مشر ټاکل شوی وایي. د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله خونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی ریاست چې د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم به یادیږي رامنځته کړ.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای ته نیول، اجنډا ورته جوړول.
له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ټیم یو غړی نادر نادری بیا وایي چې حکومت له خپله اړخه د سولې د خبرو پیلېدو ته بشپړ تیاری نیولی او طالبان باید نور بهانې یا پلمې جوړې نه کړي.
چې موږ خالصانه ورته ژمن یو، دا ده چې جنګ بند شي، هېواد د دغه لانجې څخه وژغورو.
دغه د طالبانو د مذاکراتي ټیم د رامنځته کېدو او د امارت په چوکاټ کې نوی ریاست به څومره خپلواک وي؟
ما شک دا وی چې د دې مستقل بدن دا ډېر سمبل کار دی. دوی حتما د سیاسي کمیسیون او د نظامی رهبران چې په کوم پاکستان کې دي د هغوی سره هواته د پاکستان دولت سره ډېرې مشورې کوي.
د چارو د وکتونکو نظر مو هم اخیستی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام پسل 15 څپه صافه او وازی اوریدلی شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پروان په مرکز چارکارو کې د سیلابونو د راوتو له امله د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. چارواکي اوس وایي چې د سیلابونو له امله لسلو زیات کسان مړ شوي او شاوخوا 300 نور ټپیان شوي. طبي پیښته د رسیدو په چارو کې دولت وزیر غلام بهاودین جیلاني ازادي راډیو ته وویل دغه شمیرې لومړنۍ دي او احتمال شته چې د تلفاتو شمیر له دې هم زیات شي. په عین حال کې د ولایت سیمه ایي چارواکي وایي اوس هم یو شمیر خلک تری تم دي او یو شمیر تر خټو تیګو او د ویجاړ شو کورنو لاندې دي. مخیله دې چې په سیمه کې د وروستي وضعیت په باب نور واوړو په دې اړه رحمت الله افغان راپور چمتو کړی دی.
له پیښې وروسته په لومړي ګام کې هڅه کیږي چې تر خټو او تیګو لاندې جسدونه راوایستل سي. د مړو او ټپیانو لیږدولو ته امبولانسونه تیار دي. د پروان ولایت د مرکز چاریکار په ښار کې په نیمه شپه چې خلک ویده وو ناڅاپه پرې سیلاونه راغلل. په دغه ښار کې د پیښې دو عیني شاهدانو سید منصور او عبدالباقی وایي
بیګا شپه نو وخت شپه وه چې سیلابونه راغلل او کورونا نړیدلې دي. خلک د کورونا وتلې دي، بعضې کورونه یې وړې دي او تقریبا ډېر خلک د کورونو لاندې شوي. زمونږ هیله دا د دولت نه چې زر تر زره د خلکو ته رسیدګي وکړي، خلک له خپل کورونو نه کډه شوي او نورو سیمو ته تللي یا خپلو خپلوانو کره تللي دي. وضعیت اوس ډیر خراب دی،
مردم خیلی دچار مشکل است. افلاس سیاسرا تا شما نه دیدین که تیر شدن میتونن و تمام سرکا بند است، خصوصا می بغل کانال آبیاری کمی ساحه خیلی که وخیم است، موترا بند مانده.
د مسول منابع او د معلوماتو لمخې په دغه طبيعي پیخه کې د خزو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان مرسوي او په سلګونو کورونه یا زیانمن او یا ویجاړ سوي دي. د طبيعي پیخو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه سیلاب مدهشی که در چند استقامت شهری چاریکار خواشنه سره چه تیره شپه دری بجه پر چاریکارو لشمال لویدیز نه لسلور و لورو سیلابون راغلل چه خلکو تای دیر مالی و زانی زیانون وارد ول. زمون لمرانه شمیره خی چه سباند سل کسان لمنز تلیلی و لدری سو دیر تپین شوی چه روختونون تا لیگ دول شوی.
د چهارشنبه د ورځې په سهار د دفاع او د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزیر او یو شمیر نور دولتي چارواکي د پیښې سیمې ته ورغلل. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې ورته سیلابونه په ننګرهار، میدان وردګو، نورستان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې هم راوتلي چې په پروان ولایت سربیره په دغو ولایتونو کې هم خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
د پروان مرکز چارکارو د ازادي راډیو خبريال احمد حنایش را سره دی. حنایش صاحب، مننه چې نن د ورځې په جریان کې مو پرله پسې د وروستي سیلابونو په اړه راپورونه ورکول. راپور کې مو واورېد چې د دې ویره شته چې ښایي د تلفاتو شمیر له دې زیات شي. وروستي ارقام چارواکي څه وایي د سیلابونو له امله د تلفاتو؟
السلام علیکم جناب لوی صاحب. ارقام او امار مخفه زیاتیدو دی. هغه ارقام چې تر اوسه ویل شو د دې نام ګمان یا احتمال داده چې زیاته شي. نوی خبر داده چې په چاریکار کې په مرکزی شهر کې سرولارې کې چې چوک و هلته یو زیرزمینی قرار و چې جوړ شي، هغه ډیره ګودال هلته چې قوري و ډیره غټه چې قرار و چې هغه وشي پکې زیرزمینی جوړ شي. هلته کې مسافرین چې په موټر سپاره وو هغوی ته راولې ده چې اوس مکمل هغه دی پر شوی ده. په دې خاطر اوس اندېښنه ده چې څومره موټرونه په مسافرین سره چې اوس شاید وژل شوی ده په هلته وي. عملیات په دې هکله هم قرار دی چې عملیات پیل شي چې هلته څومره کسان موټرونو سره دلته پراته شوی دی او هلته سیلاب راولې ده.
دغه موټرو کې سپاره مسافر سیلابونو له ځان سره وړي دي، موټر یې له ځان سره وړي او دغه کندې ته ورغورځولې دي.
دقیقا ځینې موټرونه معلومیږي خو بیا دومره سیل او اوبه ډېر دي یا تر اوبه لاندې دي. په دې خاطر ځینې یو درې موټر لیدل کېږي بیا بس. نو په دې خاطر اندېښنه ډېر دي چې د هغه کسان چې لادرکه هغوی مفقود الاثر شوی ده ممکنه همدغه کسان وي چې هلته په اوبه لاندې وي تر اوسه.
دلته خو ډېرې خټې وی په کند کې خو واتمن او بر اټول شوې دي سیلابونه راغلي دي البته لکوم وسایل کار اخستل کیږي چې دغه موټر او بس موټر کې هغه چې ژوند دي او مړی دي
اوس د ټکنیکی نه ځنه ځل کسان چې موږ هغه سره خبرې کوي هغه وایي چې اول دومړی ځل بعد او به او چاته شي د ځینې ټکنیکی له ځانګړونه شته چې او به باید خبرې شي بیا عملیات فایل شي چې بیا مرسته کوي چې د خټې لاندې څومره موټر دی څومره مسافرین په موټرونه کې دي او هغه کسان چې ځان د لاسه ترکړي دي
د ټاپیانو د وضعیت په اړه ک اوریدونکو ته معلومات ورکړي نږدې روغتونونو کلینیکونو ته انتقال شوی څومره جدیدی څومره جدی نه دي
اکثرا د دې زخمیان په دولتي روغتون هغه سپارښتنه هغه مراجعه کړي وا خو د ځینې خصوصي روغتونونو مشته چې اوس زخمیان ده خو مګر دومره د تشويش وړ دي سرچینه وایي چې هغه کسان چې زخمی شوی ده ډېر کم ده چې د هغه ډېر خطرناک زخمی شوی ده
ځانمن شو سره لازم مرسته شوی دي
تر اوسه کوم شي چې هغه عمل نه شي دا څه نشته دا کوم راسته شوی نه ده فقط عملیات په دې خاطر دي چې هغه کسان چې د سیلاب لاندې وي هغه باید وژغورل شي په دې خاطر اولویت همداو تر اوسه چې هغه کسان چې په جسد دی که زخمیان دی هغه سره باید رسیدګی وشي په دې خاطر خطر هیڅ مرسته چې هغه کسان چې کور نه لري د نشپا دی هغه د کور شوی ده هغه سره هیڅ مرسته تر اوسه لګلای نه شي
احمد انایش له تاسو نه مننه له پروان د ازادي رادیو خبريال احمد انایش شو چې د ورستو سیلابونو لعمله د اوختو زیانونو په تیر بیا ځاني زیانونو په اړه ورستي معلومات را سره شریکول لکه څنګه چې مو واوریدل په سیمه کې تر اوسه پورې د تلفاتو هغه شمیره چې تر اوسه چارواکو ویلي دا ورستي نه ده خبريال مو ویل چې یوې لوی کندې ته ډیر موټر سیلونو ځان سره راوړي دي او هلته اوس هڅه روان دي چې دغه موټر او پکې سپاره مسافر راوباسي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال سید عباس ستانګزی شیر محمد وبخی عباس ستانګزی وای چې د طالبانو مشر مولا حبیب الله اخوند سولې اړوند مسایلو د بین الافغاني مذاکرات لپاره یو جلا نوې باصلاحیت ریاست ټاکلای دی د ریاست بین الافغاني مذاکرات په نوم به یادېږي عباس ستانګزی هم د طالبانو له لوري د شلکسیز پلاوی مشر ټاکل شوی دی ستانګزی ازادي راډیو ته ویل چې د شلکسیز پلاوی شاوخوا دیارلس غړي د طالبانو د رهبری شورا غړي دی په عین حال کې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ټیم یو غړی نادری وایي چې دواړو لورو د خبرو اترو د څارلو او مختوړلو لپاره به یو سکرټریټ یا دارالانشا جوړ شي په عین حال کې نادری پر طالبانو غږ کوي چې د حکومت له لوري د خبرو اترو پیلېدو ته بشپړ تیاری نیول شوی او طالبان د نور په دې لار کې خندونه نه جوړوي جزئیات د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې
په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو مشر د قطر دفتر نه جلا د سولې بهیر پر مخ وړلو سولې اړوند مسایلو او بین الافغاني مذاکراتو لپاره د شیر محمد عباس ستانګزی په مشرۍ شلکسیز نوی پلاوی ټاکلی د طالبانو د نوی پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانګزی د چهار شنبه په ورځ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان ته ویلي چې دا به صلاحیت او ځواکمن پلاوی دی چې په خپلواک توګه به د سولې اړوند مسایل مخ ته وړي
د به قوت او به صلاحیت ټیم دی او دا ټیم سیاسي دفتر نه جلا جوړ شوی ټیم دی د خپل کارو کې مستقل وي د افغانانو سره د امریکایانو سره او د نور افغانانو سره په مذاکرات او د صلح کې د معاهده د امریکایانو او د افغانانو سره په تطبیقولو او لغنه په تخته کې او همدارنګه
د بندیانو په ارتباط د مذاکرات د ټول صلاحیتونه دی مذاکراتي ټیم سره دی دوی به مختوړي دوی خپل کار اوس شروع کړی دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به بس دوی خبرو ته آماده وي.
ښاغلی ستانکزی ټینګار کوي چې افغان حکومت د سولې بین الافغاني خبرو ته چمتو سي، خو د مذاکراتو له پیل وړاندې باید طالب بندیان آزاد کړي. په ورته وخت کې طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړی وایي چې د دواړو لورو د خبرو اترو د څارلو او مختوړلو لپاره باید یو سیکرټریټ یعنی دارالانشا جوړ سي. د دغه ټیم غړي نادر نادری له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا هم وویل چې دوی د سولې د مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو چې طالبان یې شرط ومني. نادر نادری وایي
دقیقه ده د دواړو خوانه به یو سیکرټریټ وټاکو، د موږ خوښه به همدای که افغانان سره کینو خپل پټوي اوارکو ملته چادرې اوارکو بس کښینو جرګه سره وکړو. مهم هم دا ده چې هغه یو هدف ته چې موږ خالصانه ورته ژمن یو، دا ده چې جنګ بند شي، هیواد د دغه لانجې څخه وژغورو.
د ښاغلي نادری په خبره د حکومت شر د افغان امنیتي ځواکونو د کمانډویانو او پیلوټانو د اسیرانو آزادول دي. نوموړی وای د افغان حکومت په مذاکراتي ټیم کې د نظر اختلافات سته، خو ټول په یو اصل چې په خبره هغه جمهوریت د توافق لري. بلخوا طالبان وای کچېری مذاکرات پیل سي هغه وخت په دې اړه سلا دي چې داسې یو درېمګړی بورډ یا سیکرتریت وټاکي چې د دواړو لورو کسانې په ترکیب کې شامل وي. خو د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اوس له وخت مخکې ده چې په دې موضوع خبرې وسي. د مجاهد په خبره اړینه ده چې لومړی د سولې د خبرو اترو د پیل په وړاندې شته خنډونه لري سي. ظاهرا د بین الافغاني خبرو اترو د پیلېدو د ځان دلیل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د څو تنو بندیانو د تبادلې د پروسې درېدل دي.
و امرل چې طالبانو د قطر د سیاسي دفتر امرستیال شیر محمد عباسستانک زی چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکز چې پلاوی مشر ټاکل شوی وایي د اسلامي امارت مشر مولا هیبت الله اخونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی ریاست چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي به رامنځته کړ. خغلی استانگزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غراز وویل چې د شل کسیز مذاکراتي ټیم د سیاسي دفتر جلای یو باصلاحیت ټیم دی او په خپلواک توګه به د خبرو اترو بهیر مختوړي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه نوی چوکاټ څه ډول ارزوي. آیا د قطر دفتر څنګه ته شوی؟
د طالبانو سختارونه اکثره وخت بدلیږي، کوم نوي تحولات چې راځي، کمیشنونه کې نوي مشران راځي. دا سیاسي چارې چې اکثره دي قطر دفتر او دا ټول د ملا عبدالغني برادر چې سیاسي موینت یو ته جوړ کړي د هیبت الله د پاره درې ماوین شو د ترابر اعلان کېدلې بیا دي. یو سیاسي کمیشن هم لري چې د وزارت خارجه پر کم باندې کارونه کوي. نو زه نوي سختار په اړه ډېر معلومات نه لرم، خو ما شک دا وی چې د دې مستقل بدن دا ډېر کار دی. دوی حتمن د سیاسي کمیشن او د نظامی رهبران چې په پاکستان کې دي د هغوی سره هواته د پاکستان دولت سره ډېرې مشورې کوي. که تاسو وګورئ هغه مذاکراتي ټیم چې د امریکا سره مذاکرات کول، حتی دوی به اکثره وخت پاکستان تلل او هلته دوی خپل مشورې کول. مګر په دې کې شک نه شته چې دوی خپل د بین الافغاني مذاکرات په ټیم دپاره کوټ شورا څخه د دوی د رهبري شورا څخه ځینې رهبران استول دي چې په هغه کې قوي افراد وي چې مثلا قاضي القضات وي یا د استخباراتو مشري او ملاشرین دا افراد تللي دي.
اعظمي صاحب، فکر نه کوئ چې بیا هم د طالبانو دغه نوی ریاست چې رامنځته کیږي باید یو ځای ولري، یو مرجع باید معلوم وي، یو آدرس مشخص وي؟ فکر نه کوئ چې بیا به هم د قطر دفتر چې مشر اوس مولا عبدالغني برادر دی په یو شکل په دې هغه کې ښکیل وي؟
دقیقا دوی به وي. زه فکر کوم دوی په دغه مذاکرات چې کوم د امریکا سره وکول، په دې کې د قطر څخه ځینې وخت کې شکایتونه وه، هم د طالبانو شکایتونه وه، هم د نورو هغه هیوادونو چې په دې پروسه کې داخل وه هغوی د قطر څخه ځینې شکایت کول او قطر ته ځینې طالبانو رهبرانو څخه بهکوم سبا ستانزي څخه شکایت کوي. نو شاید دا یو لار اوسېږي چې دوی وایي چې مور د قطر دفتر څخه مستقلی وي، دا یو مذاکرات ټیم دی فقط په قطر کې اوس دی، کېدلی شي چې افراد یې په نورو هیوادونو کې وي.
یو پوښتنه دا ده چې فکر نه کوي چې طالبان غواړي چې سیاسي سټرکچر یا چوکاټ پراخ کړي او بل دغه نوی ریاست داسې وخت اعلانېږي چې د طالبانو یو پلاوی د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اسلام آباد ته تللی، پاکستان ته تللی، له چارواکو سره هلته کتلي. په دغه حساس وخت کې فکر نه کوي چې د دغه سي ریاست اعلانول په دې کې پاکستان په یو ډول باندې نفوذ درلودلی شي؟
د پاکستان نفوذ خو په مذاکراتي ټیم او په هر نوی سیاسي سختار طالبانو نظامي سختار باندې ډېر واضح دی، د هغه څخه څوک سترګې نه شي پټولی. خو بحث دا دی چې طالبان دا استدلال کوي چې موږ د بین الافغاني مذاکرات لپاره مختلفې دغه راځي بحثونه راځي چې د هغې لپاره موږ مشخص ټیم او هغه کوم مربوطه ټیم دی د هغې لپاره مو راوستل دي. او پاتې شو د غني برادر سفر پاکستان ته، په دې کې بیا هم شک نشته چې دلته پاکستان غواړي چې ځینې مشورې ورته ورکړي او هغه ځینې نقاط ورکړي چې دا بحث کولی شي او دا بحث نه شي کولی، نو کې خپل کنټرول په ټای شي دل دي. نو زه فکر کوم دا سفر تر یو اندازې مهم او د طالبانو په راتلونکي دریز باندې د بین الافغاني مذاکراتو کې اساسي کولای شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ هیوادونو ته په سفر وتلی دی. په پام کې و چې مخکې اعلان شوی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره وګوري مولا عبدالغنی برادر سره، دغه نوی جوړښت په پام سره چې اوس عباس تنگزید د شل کسیز مذاکراتي ټیم مشر کیږي، نړیوال په تیر بیا ډیپلوماټان بچ له دې وروسته چا سره ګوري؟
زه فکر کوم طالبان د هر هیواد ته خپل سختار لري چې هغه یو مشر ټاکلی دی چې د اروپا لپاره یو آسیا لپاره منځنۍ آسیا دا ټول جدا دي. خو کله چې د مایک پامپیو په ساتو باندې یو څوک راځي نو اکثره وخت عبدالغنی برادر هغه ټیم رهبری کوي چون چې دی د طالبانو دریم یا سیاسي مرستیال دی.
اعظم سبی ولند پښتنه دغه ورستیو پرمختګونو ته په پام فکر نه کوي چې یو قدم نور هم ور نږدې کیږي دواړه اړخونه د بین الافغاني خبرو په لیدو ته؟
ټول اړخونه دې ته کوشش کوي چې بین الافغاني مذاکراتو کې چې څه خندونه دی هغه لمین دی ولاړ شي. چې دې د بندیانو مسله تر اوسه تر ټولو مهمه مسله ده، یعنی د طالبان حاضر و چې دغه میاشت د 13 تاریخ اساس به سره کړي، مګر د بندیانو مسله دا وزنډول.
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې د سولې پر روان بهیر کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خپل نظر له موږ سره شریکو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د کرکټ غلوب غړو ته چې اوس په کاریبین غوره لیگ کې لوبي ویل شوی چې شپږیزه لیگ لپاره خپل هیواد ته راشي. د افغانستان یو شمېر تکړه لوبغاړي په کاریبین لیگ کې لوبي او اوس دې ته انتظار دي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. اسمت سروان ته بغوښ شو.
د راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په ګډون د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې شپږ ستوري ممکن د کاریبین غوره لیگ له وروستۍ اونۍ به برخه شي. د کاریبین لیگ د سرچینو په وینا افغان لوبغاړي چې په دغه لیگ کې ښه ځلیدلي شای بیرته افغانستان ته لاړ شي چې د خپل هیواد د شپږیزي په شلو وره لیگ کې ګډون وکوي. شپږیزه د افغانستان د کرکټ غوره لیگ دی چې شپږ لوبډلې پکې سیالي کوي. ټاکل شوی دی چې دا لیگ د سپتمبر په شپږمه پیل شي او د همدې میاشتې تر شپاړسمې دوام وکوي، خو د کاریبین غوره لیگ پایلوبه د سپتمبر په لسمه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نظیم جار عبدالرحیم زای وایي د ویسټ انډیز کرکټ بورډ ته ایمیل استولی او تمه لري چې د سپتمبر تر 15مې به افغان لوبغاړي بیرته افغانستان ته راشي. عبدالرحیم زی دا هم وویل چې د ویسټ انډیز کرکټ بورډ او افغان لوبغاړي اوس له موضوع خبر دي او د الوتکې الوتنه انتظار دي.
موږ له کاریبین لیگ سره اړیکې نیولې، ویسټ انډیز کرکټ بورډ سره، چې موږ لوبغاړي به انشاءالله رالی کی وزنه یې غته و چې د پلاتونو نشتونو، نو انشاءالله چې هغه به موږ نن نهایي کړو. موږ چارټر تیارو سره غږېدلې چې تیارې به ورته چارټر کېږي او انشاءالله موږ به پوره هڅه کوو سل په سلو کې چې لوبغاړي دلته واوسي او په شپږیزه کې ولوبېږي.
د کرونا وایرس د خبرېدو له کبله د نړۍ د هیوادونو ترمنځ په الوتنو کې ځنډ او خنډ رامنځته شوی او اوس د پخوا په شان زیاتې الوتکې تګ راتګ نه کوي. د کرونا وایرس خبرېدو د کرکټ په شمول د نورو سپورتونو پر سیالیو هم منفي اغیز کړی دی. روانه میاشت زیمبابوې له افغانستان سره 15 شل اووریزې لوبې د کرونا وایرس له امله لغوه کړې. ټاکل شوی وه دغه لوبې د زیمبابوې په هراري کې ترسره شي. د زیمبابوې کرکټ بورډ وایي په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتوالي له امله حکومت د لوبغاړو او کارکوونکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره دا پریکړه کړې ده. محمد نبی د شپږیزه د مسی عینک لوبډلې کپتان دی. مجیب الرحمن او نوین الحق په کابل بازانو کې لوبیږي او راشد خان بیا د بندي امیر لوبغاړی دی. په شپږیزه کې به د شپږ ټیمونو ترمنځ 19 مسابقې وشي.
ازادي رادیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو د نن ورځې ورستې نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. د خبری مجله په همدې ځای پایترسيږي. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو زموږ همکار فرشته نگاه سره اوسې استډیو ترغلي. فرشته جان خره خلاص
تشکر نوري صاحب.